درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
السلام علیکم. آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. په نننی درسی ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسیږي. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننی خپرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. په پیل کې د لسم ټولګي تاریخ. د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستې. په نننی درس کې د آریانا تمدن یوه برخه فارس لولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کومو منابعو ولاړ و، او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بله موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وضعیت په اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول، د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو و، دوی مجبور شول چې ختیځ او لویدیځ طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمیر اوسیدونکي چې ولویدیځ ته کډه کیږي، د اوسني ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سندونه او شتمنی، طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداري او صنعت ته پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې ایلامیې وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېرې تاریخي معلومات د شش له شار څخه حاصل شوي دي چې د ایلامي واکمنۍ سیاسي مرکز و ترلاسه شوي دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له واکته رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال له لوري پاتاسو. اشوري لیکنی د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال لویدیځ کې میشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمې مهزجتې پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمنۍ کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو څارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېږدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. ایلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند باور، دوی په ژوند او مرګ باندې باور درلودی او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي کانالونه په قبرونو کې کښل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې اعلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او ډبرو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډېر مهارت درلودی. یعنې دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودي چې د جګړې د سنگرونو په څیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې د یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر ښایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د دریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. دایرویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یونانی سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښتناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
ښوونکي راته وویل چې د فارس تمدن په لومړیو پیړیو کې د دې تمدن په جغرافیه کې د واحد خدای عبادت ډیر دود نه و، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کېده. د دې تمدن د نظر او خیرات یوه برخه قرباني هم وه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8 بجو له آزادۍ راډیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسلې په دوام او په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. ښوونکی اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ له ځانه سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په مهال له څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډېره وده وکړه. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوه سو او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنۍ له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لېږدول، او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کېږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډېره وده کوي. سامانیان د سامان خدات په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل سوي دي. زمور د هواد د مشهور تاریخ لیکون کې عبدالحی گردیزی په وینا سامان خدات لمغان یا زردشتی روحانیانو څخه شمیرل کیږي او د ماورا النهر نهر په سندو کې استوګن کړی ده. د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د ماورا النهر لوی مشران و او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په ماورا النهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خاوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتر لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نومونه په شو ازانګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راڅرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي سفاریان هم د بغداد سره ښې اړیکې نه لري او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلافت چې و هغو د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلود او غوښتل یې چې نوې مرحلې ته داخل سي او د بغداد د خلافت چې د مخالفینو شتون هم و د دې له امله د سامانیانو سره لاره یوه کې او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور له منځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشروعیت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني نو هغه او دې ته اړتیا هم لري نو د خلافت په تایید سره یې د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د ساماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د سامانی لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په ماورا النهر کې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی خو کله چې د عباسي دولت لپاره دی هغه سرغړون کې چې له سفاریانو څخه عبارت دی او داسې نور چې سرغړون کې و د هغو سره جنگ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته ماتې ورکوي او د هغو هغه لوی مشر نیسي او بند کوي. نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې دوی ډېر محبوبیت ترلاسه کوي او داسې نور مخالفین لکه تبریستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پرېږدي او په ترتیب سره د خپلو فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل ساماني په وخت کې د ساماني دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډېر ښه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مرکیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځایناستي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځایناستي ټاکل کیږي.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو ولوستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه له منځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شېر علي خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شېر علي خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو، او ښوونکی به دې تاریخي سلسلې کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شېر علي خان د دویم ځل پادشاهي په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوست کې به موږ د امیر شېر علي خان د دویم ځل واکمنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصل کوو، او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې، او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رازو لومړی د امیر شېر علي خان دویم ځل پادشاهي د 1318 څخه تر 1390 کاله پورې وه. امیر شېر علي خان په 1318 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي، او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمني اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د غوښتل چې مرکزي حکومت ټینګ کړي. امیر شېر علي خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی، او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شېر علي خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شېر علي خان څه وکړل. امیر شېر علي خان حکومت یې اجرایه قوې ته واړوي، او اجرایه قوه یې رامنځته کړله چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي، او هغه کابینې ټوله صدر اعظم تر مشرۍ لاندې راځي، او د هر کس خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم فوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه، او دا رقم ارسلان خان د بهرنی چارو وزیر په توګه هم دغه نور ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شېر علي خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي، او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي. نو یو لک کسیزه منظم پوځي جوړ کړي، د هغو د بار خاص یونیفورم موجود وو، او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی وو چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپاک او بارود تولیدېدل. رازو د امیر شېر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالدار او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و، چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي، او یوازې دا نه د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي، او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل، و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې ښوونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پورې وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې د خوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ ترڅو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
که تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. Thank you.